ستړي مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړي کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو خو ډومبې د دې وخت خبرونه وو پختون ژغورنې غورزنګ وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې د غورزنګ اتلس پورې کسان نیولي دي. د خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2018 د پولیسو اکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسي وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. د خبرونو تفصیل پختون ژغورنه غورزنګ یا پی ټی ایم وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتلونکو قافلو چاپی وهلې دي او تر اتیا پورې کسان نیولې دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځوف جرګې د اکتوبر په شپږمه په ضلع کې د نامنې پر ضد د خپل احتجاج ختمولو او په قافلو کې د خیبر جرګې ته د تګ اعلان کړی وو. د پی ټی ایم یو شمېر فعالانو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د بنو د بیلابیلو تاڼو پولیسو په مختلفو ځایونو کې چاپی وهلې دي او لزګونه کسانې نیولې دي. د کورونو چارو وزیر محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د حکومت لخوا غورزنګ د غیر قانونه ګرځولو د فیصلې دفاع کړې ده. خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم بیګا پر سوشل میډیا په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې هیڅکله به هم له خپلو غوښتنو په شان نشي. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولې دي. نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه پیل شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی کوي. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس د جرګې تفصیلات ورکړي دي. په جرګه کې د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي برخه اخلي. جرګې ته په خپل وینا کې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي دي چې د سیاسي اختلاف باوجود ټول راغونډ شوي دي او د خلکو د ژوند او مال ساتنه په لومړیتوبونو کې دي. نوموړي د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې ټولو سیاسي مشرانو نظریاتو او وړاندیزونو ته به درناوی ورکوي. د خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2018 پولیسو اکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتره په خبر شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی دا پریکړه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. خبر پاڼه وایي چې دا ګام د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام راوستلو او د پولیسو د استعداد د زیاتولو په موخه اخستل شوی دی. د وزیر اعلی سلاکار امجد علي وایي چې د پولیسو په اکټ 2018 کې پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شوي وو چې ترې ناوړه ګټه اخستل کېده، نو ځکه پکې بدلون راوستل کېږي. د کابینې له منظوري وروسته اوس به صوبایي اسمبلی د دې بدلون منظوري ورکوي او بیا به عملي کېږي. د سعودي عرب د سرمایه‌کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ کې لوړپوړی پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلې دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی و. تمه کیږي چې پاکستان او سعودي عرب به د 2 ارب ډالرو د تجارت او سرمایه‌کاری لوزنامې لاسلیک کړي. سعودي پلاوی له ولسمشر آصف علي زرداری او د فوز د مشر جنرال عاصم منیر سره ملاقاتونه کړي دي او له پاکستان سره د همکارۍ او مرستې ژمنه کړې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دندې ترسره کړې وې. د شپږویشتو پاڼو راپور چې د جدي خیانت د افغان خزینه پولیسو ضد پخوانی او اوسنی ناوړه چلند تر عنوانه د خپور شوی دی. په کې راغلي چې د کال 2020 اګست میاشت راهیسې ګواښونو له وجې ډېرې پخوانۍ خزینه پولیسې پټېدو ته اړ شوي دي. په داسې حال کې چې پخوانی حکومت په سلګونه ښځې پولیسې ګمارلې وې، هغه به هم هغوی جنسي زورونې تشدد د نارینه همکارانو ناوړه چلند سره مخامخ شوې وې او کله هم په دغه اړه باندې احتساب نه دی شوی. سپین مانه وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په دې خبره ټینګار وکړ چې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شوو لبنانیانو او اسرائیلي ولسي وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. د سپین مانه لخوا په خبر شوی یو بیان کې دا هم ویل شوی دی چې بایدن د ایران لخوا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیلو پر ضد د بیلستیک توغندیو د برید غندنه هم کړې ده. بیان وایي چې د امریکا ولسمشر د اسرائیلو دا حق تایید کړی دی چې له حزب الله ډلې څخه د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره کاروي، چا چې د بیان له مخې یوازې د تیر یو کال په جریان کې پر اسرائیلو د زرګونو میزایلو او راکټو توغندي ورولي دي. خو په دې خبره هم زور راوړ چې ولسي کسانو ته د اوریدونکو تاوانونه کم نه کم حالت ته راوستل شي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر په پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي بندیز دفاع کړې ده، خو د غورځنګ یو مخکښ وایي
اوسه پورې زمونږ داسې هیڅ اکټیویټیز نشته چې هغه اینټي سټیټ وي، یا مونږ چېرته ترهګري کړي، ټیروریزم وکړی، یا چېرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د برید او پولیسو د ډزو په اړه توده بحثونه شوي.
آی جی خیبر پښتونخوا را وغوښتلی شي چې د هغه پښتنه وکړلی شي د دې هاوس د مخې چې دا آرډر ستا ته چا جاري کړي وو، دا جرګه پرم نه ولې نه پرېښودلی کېږي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که ضرورت پونو په صوبه کې به د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هیلیکاپټرونه وکاروي.
کم بشام اٹیک شو دغه نه پس دو چاینیز کم مومنت دی هغه بهیر کی هغه مخکې به کوم چاینیز مومنت پبلک لی غایب بند کړی غنشت.
د سیمه نن نه په یو شپین موضوعات راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېد، نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی برخه اخیستې ده. په جرګه کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، د اسمبلی غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي شریک شوي دي. دا وخت را سره له پیښوره زموږ همکار غلام غوست ټلیفون په کرخه دی، د دنه تازه معلومات لو. غلام غوست، د ستړي مو شوی، په خیر؟
ختم شوی ده. پورا رسمی چکم اعلامیه ده اغلا نه ده جاری شوی، خدا غلطه کی ورغله. ما چکم ده وزیر اعلی هاوس نه کم د صوبایي اسمبلی غړي راوتل، هغې بیګام د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه. نن په کې هم د حزبي اختلاف غړي مو، د صوبایي اسمبلی د حکومتي غړي هم وو. سیاسي مشران، مهمه خبره دا ده چې دکه سیاسي مشران دې ته راغوښتل شوي، لکه د عوامي نېشنل ون ایمل ولی خان مشر چې کوم وه په کې وو، دغه شان پروفیسر ابراهیم د جمهوریت اسلامي صوبایي چې کوم دغه دی امیر دی، بیا امیر مقام د مسلم لیگ نون چې کوم صوبایي صدر دی، وفاقي سرحدي او ریاستي امور صوبایي دغه د وفاقي وزیر هم دی. بیا مهم کس چې په دې کې کومونو د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم د دې تر راغلی، ځکه یو کنفیوژن جوړ شوی چې د کتغه څنګه په اسمبلی کې په بیگان نښنه څرګند شوی چې د چا په امر په دې باندې دا ډزې شوی وي. نو هغه پکې هم دغه شانتي د محسن داول د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د هغه چې کوم مشر دی هغه په دې کې موجود و. بهر حال دا غیر معمولی نویت والا یو دغه واجرګه ودل تکي په دغه کې، او ځکه چې کوم حالات روان دي نو هغه ډېر غیر معمولی نارمل دغه دي، حالات نه دي، ډزې شوی دي، مړی شوی دي. نو په دې کې چې ما اوس پر رسمن بیان هم د دې راځي، او چې کوم خبر ما ترلاسه کو په هغه کې چې دا کمی سرچینه او دا کم کسان ما تاسو ته یاد کړل، په دې کې د زینو سره ما خبرې اترې هم وکړه. د نو هغه وزیر اعلی له دغه ورکړې دی، اختیار ورکړې دی، یعنی وزیر اعلی به اوس دا جرګه چې کومه ده صوبایي حکومت شو، صوبایي حکومت بنا خو لکه د سره به دا سیاسي ګوندونه هم په شریک کړي دي، به بل یو دغه داسې جرګه جوړی خپل او هغه به ورزی او دا لکه پریکړه هم دغه شوی دا چې څنګه پلان دی اعلان کړي چې دا درې ورځنۍ جرګه به نو لک کنفیوژن پکې دغه حکومت په بندیزم لګولې په پی ټی ایم خو دی دا وایي چې یاره پدې کې خو نور خلک دي د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دي ته را روان دي نو دا به یو قسم له پښتنو جرګې نو په هغه استازي ټوب باندې دي پدې کې حکومت هم ګډون کولای شي او دا ټول سیاسي ګوندونه به ور سره نو وزیر اعلی به د جرګې ته ورزی او د دې لپاره بل څه مطلب دا دی چې وس دې خپل تګلار جوړوي د هغه دغه سره به هم خبرې اترې کوي بلکې په دې کې ځینې ګوندونه د دې نه د محسن نقوی دا غوښتنه هم کړې و چې ته په فوراً دا بندیز لري کا د پی ټی ایم نه ډېره ډېره غټه مسله جوړ کړی دا خو هغه بیا د خپل دغه دفاع ورکړ چې را و پاکي حکومت هم په دې دغه کې وس داسې په یو ورسکي شاته زی نو دا دغه لپاره مې ولغه دینو نشي تلې خو بهر حال د گورنر هاوس نه چې کوم بیان راغلی دی نو فیصل کریم کندی په دې جرګې ته خپل دغه کې وینا کې ویلي چې یاره زموږ سیاسي اختلافات هم دی وس ډېر دغه هغه د خلک د امن امان لپاره او د دې حالات سره ولول لپاره چې کوم وفاقي حکومت دی او شوبایي حکومت دی کوم څو دغه سیاسي مشران یو هغه ټول یو دی وحسب کوي چې دغه
د ستونزې هواره
نارامي چې کوم دا ستونزې چې کوم دي دا هواري شي او یو لاره دې ته ورخري شي ځکه دا کوډیر غټ ګنچ مر خلک دي نو د دې خلاف به د څومره هدف پوری دی اکشن اخلي څومره به په دې باندې شیلینګ کوي او هغه بل کوم مطلب بیا راځي د غلطی کې به کینی نو به هر حال د خیبر پښتونخوا وزیر حالات وس دا اختیار ورکړي هغه د صوبې چې پېټیو هم دی اجرایی رئیس هم دی او دلته بل کوم مطلب دا دی چې به دې جرګې ته ورزي دغه پکې د مهمه پریکړه شوی ده رسمي بیان به هم وروسته راشي چې دا دی په کوم ټکو کې دغه کوي تشریح کوي او سره دغه ولا کاروي خو دغه دغه چې کوم مطلب ته ما خبر وایو نو هغه دغه دی
چې
جرګه چې کوم ده نو هغه کیږي دی به دې ته یو لار ورکړي
ډیر مننه غلام غوس د معلوماتو لپاره خو ورځ دل غواړم
مننه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورن غورزنګ یا پی ټی ایم نه قانون ډله ګرځول سم ګام بلل دي د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د کورونو چارو وزیر محسن نقوی تور لګولې دي چې پی ټی ایم د مل د تقسیمولو او متوازن عدالت قائمولو هڅې کوي او خلک وسلو راخستلو ته پاروي د پی ټی ایم مشرانو دغه تورونه رد کړی دي تفصیل زمونږ د همکار راشد خټک پر راپور کې
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تور لګولې ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د ریاست د ادارو په ضد ناروا او نامناسبه ژبه کاروي او د متوازی عدالتي نظام جوړولو هڅه کوي ځکه حکومت دایوانه قانونا ډله وګرځوله په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې به خبری غونډه ته د وینا په مهال خغه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم لخوا په خیبر کې په 11 اکتوبر راوختل شوی جرګه هم نیوکه وکړه او وی ویل چې جرګه د قبایلی مشرانو ناشته ته وایي خو پی ټی ایم په زرګونو خلکو د رغونډولو اعلان کړی او دا جرګه نه ده هغه وویل چې د ناقانونه ګرځېدونه پس کچا د پی ټی ایم سره مرسته وکړه نو حکومت به شناختی کارت پاسپورټ او بینک اکاونټ بند کړي محسن نقوی د پی ټی ایم لخوا راغوښتل شوې درې ورځنۍ جرګې په هکله وویل
آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں اور اب جب تھرڈ دن پہ
تاسو ګورئ چې د جرګې په لومړی ورځ خبر کوم خاطب بتللو هڅه کوي او په دریم ورځ څه کول غواړي د یو پاکستانی په هیڅ تاسو خپل اوه چې دوی ته د اجازه ورکول شي چې ملک ته تقسیمولو په لور بوزي او خلک دې ته تیار کړي چې وسله راواخلي
یو ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں
په خیبر کې د جرګې په ځای پولیسو په 9 اکتوبر چاپه وهله د پولیسو سره پنختو کې د پی ټی ایم درې غړي اوجل شول او لک تر لګه 12 شوبل شول د پی ټی ایم مشران د محسن نقوی تورونه ردوي او وایي چې دوی د پښتنو د کلتور سره سم پر امن جرګه کوي په خیبر کې موجود د پی ټی ایم یو مخکخ اتول جان ایډوکیټ د محسن نقوی د تورونو په اړه مشال رډیو ته وویل
لوسه پورې زمون دا سی هیڅ اکټیویټیز نشته چې یو انټی سټیټ یا مون چرته تراه غری کړي ټیرریزم وکړي یا چرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولي زمون قام د تیری وګدې مودې نه د ریاستي جبر لاندې دی د ریاستي جبر ښکار دی نو موږ د خپل قام د پاره غټ پورته کوو موږ د خبرو بیخي پروا نه کوو چې په موږ باندې پابندیانې لګېدلې دي یا زمون تنظیم دوه پروسکرایب کړی دی د خبرې زمون د پاره هیڅ معنی نه لري
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم په ټولنیزو رسنیو خبر شوی یو ویډیو پیغام کې ویل چې جرګه به په هر حال کې کیږي هغه د خلکو نه غوښتنه وکړه چې په ګڼ شمیر په جرګه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د پی ټی ایم د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپې وهلو خوشحالي څرګنده کړې ده او په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ریاست په پی ټی ایم ناحقه بندیز لګولی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې کمیشن د تش لاس احتجاج کوونکو خلاف د طاقت د استعمال مخالفت کوي. په پیښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله اورغزی د پی ټی ایم د جرګې په اړه مشال رډیو ته وویل
جرګه خو پښتنو روایت دی لکه دا یو ډیلاګ کوي دا خو دا نه وایي کنه چې مونږ دې ورځې به کینو دومره دومره اصله به روړو دومره دغه به وي مونږ سره دا ډزونه به کوو دا خو وایي چې مونږ خبره به کوو. حکومت چې دی ډېر تادی نه کار واغوستو مطلب یو ډېر غټه مسله جوړه کا اوس چې دی لکه دا داسې یو تنظیم چې هغه روغ عمر مطلب لکه دا هغه کې چا کس یو ډز نه دی کړی چا باندې دا تور نشته دی هغه درې کسان شهیدان کو دوره زخمیان دي نو دا خو ځوانان دي نو مطلب کته داسې دا دیوال ته ودرې نو دسی خوبا مونگ یو بل جنگ تلاڈ شو.
پا اسلام آباد که دنمال پهنتون دین او دا جورنالیزم استاد ڈاکٹر خالص سلطان دا محسن نقوی دا تورنو پا حق لده مشال رو دیو پختنا دا سی زواب کرد.
حکومت له پکار دی یا محسن نقوی له پکار دی چې بجای الیګیشن کې دای دی ډایالوګ ته لاړ شي او هغه دی په ډایالوګ کې انګیج کی د کمیونیکیشن کې کله ګیپ پیدا شي دینه ډېر خطرې پیدا کیږي او هغه نه پاکستان برداشت کولی شي دای په حق کې دا نه د پی ټی ایم په حق کې دا نه د پښتونخوا په حق کې دا د مسلې ټوله زیات حد انګیج کیدل دی او بل سره او ډایالوګ ته تلل دي او کدی په دې الیګیشن باندې ځی کنه ان دینه به ملته ډېر غټ نقصان ذکر اورسي چې د پاکستان ادروایز هم دشمنان ډېر زیات دن نه دي.
د پی ټی ایم مشرانو اعلان کړی دی چې د وژل شوو درې کسانو جنازې به نن یعنی په 10 اکتوبر د جرګې په ځای کې 3 بجې کوي. په وژل شوو کسانو کې یو د باجوړ، یو د وزیرستان او یو د کوټه اوسیدونکي دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا رابلل شوې د خیبر جرګې تتلونکي قافلې 80 پورې کسان د بنو پولیسو نیولې دي. د غورځنګ مشران وایي چې پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دوی پر ملګرو باندې کریک ډاون روان دی او لارې ورته تړل شوې دي. بلخوا د خیبر جرګې تتلونکي کسان دا هم وایي چې که هر څومره مزاحمت وي او پر لاره کې ورته هر قسمه مشکلات وي دوی به خامخا په جرګه کې برخه اخلي. دا خیبر ضلع پر حالاتو نن د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګډ اجلاس هم رابلل شوی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پرون د شمالي وزیرستان خیبر کامی جرګه ته تلونکي قافله باندې د بنو مختلفو تڼو پولیسو کریک ډاون کړی چې د دوی په وینا تر 80 پورې کسان یې نیولې دي. شمالي وزیرستان کې عثمانځای جرګې د اکتوبر 16 اعلان کړی و چې خپل احتجاج ختموي او خیبر کامی جرګه ته به په قافله ځي. د بنو پولیسو په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، نه هم د بنو پولیسو مشران رسنیو ته دقیقه شمیره شریکوي. خو د بنو ښار پولیس تڼۍ یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته تایید کړه چې په مختلفو سیمو کې جرګه ته تلونکي قافلو باندې کریک ډاون شوی، لسګونه کسان پولیسو نیولي او دغه گرفتاری د څو ورځو نه روانې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ لطیف وزیري چې خیبر جرګه پینډال کې موجود دی، مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان په شمول د ګڼو سیمو نه راتلونکي قافلو باندې پولیسو کریک ډاون کړی، ګڼ ملګري یې نیول شوي دي. د موبایل سیګنلز بندیز په وجه یې له ملګرو سره په تماس نیولو کې هم مشکل دی چې دراتلونکو خلکو خبر واخلي
چې څومره قافلې را روانې دي. که د نارت وزیرستان نه وګوري پرونه را سره روان دي، خو په بنو کې، کرک کې، کواټ کې پولیسو مونږ په درجنو ملګري نیولي دي. هغوی باندې شیلینګ شوی دی، سټریټ فایرینګ پېښ شوی دی، د زخمیانو شهیدانو هم هېڅ پته نه لګي. دې نه علاوه په درجنو ملګري د جنی خیلو، د بکا خیلو د نیولي دي. چې کوم زمونږ د جنوبي وزیرستان قافله ده هغه خو اوس هم په پیدل را روانه ده، پرونم په لارو کې سټریټ فایرینګ پوسټ زموږ ډیری ونیول. ګرد پښتونخوا څخه پښتنه ولسونه پیدل را روان شوي دي. بلارو کوڅو کې ورته پولیس ولاړ دي، فوج ولاړ دي، کوارټنلې بند کړې دي، نورې مختلف لارې بندې کړې دي. یو هم پښتون ژوندې وي د جرګې ته په ځان را رسوي او د جرګه به کوو.
یو لسم اکتوبر پښتون قومي جرګه باندې د غورځنګ په وینا څو ځله حکومت پولیسو کریک ډاون کړی، درې ملګري یې وژل شوي، تر لسو پورې ژوبل شوي هم دي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې که حکومت خیبر جرګه ته پرې نه خول نو بیا د پېښور پر سړکونو دا جرګه کوي. د خیبر ضلع انتظامی مشر مرستیال کمیشنر ثناءالله خان د اکتوبر نهمې نه تر نومبر اتمې پورې په هغه ضلع کې په هر ډول غونډو بندیز لګولې. خیبر کې را پیښ شوی دغه صورت حال په اړه نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو شریکه اجلاس را بلل شوی چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم ور بلل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه توده بحثونه شوي دي. د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا وه چې جرګه د امن لپاره په سوله ییزه بڼه جوړیږي نو مخه باید ونه نیول شي. اسمبلی د پلټنو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو منظوري هم ورکړې ده. د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټې به نن خپله اولنۍ غونډه کوي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګلالم کې د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په نهمه په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړې شوه. د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نیسر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه دې معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي.
رولینګ ورکړي آی جی خیبر پختونخوا را غوښتلی شي چې دا غره پختونه وکړلی شي د دې هاوس د مخې چې دا آرډر ستاسو چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نه ولې نه پریښودل کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورتللی شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستاسو ټول نه دا اپیل کوم چې په دغه جرګه کې موږ او تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده، ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن، خوشحالي او پرمختګ غواړي.
غلط ایام چې دا کومه چرګه کیږي دا به پیچی ایم نه دو دا د ټول پښتون قوم نو آیا ته د ټول پښتون قوم خلاف کاروي کوي. ډیر انتهایی سیریس ایشو چې د موزه لاله د مو په سر لاکې دا چرګه کیږي د پښتنو نن پکې شهیدانو مو شو زخمیونو پس په دونو کې پروته دي. نو سپیکر سیم
د پښتون ژغورنې د غورځنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروسته صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هر څه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوی دي نو ځکه نن اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شوه، انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به هم دلته کې راغواړو، چیف سیکرټري به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو څه پابندي نشته او کار شوکي. خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د پول پښتون قوم وه، دا جرګه د هرې پالټۍ وه. په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل دغو که دو سوه الیشن کولی د سټیټ خلاف یا سا د هغې نه بعد که اکشن اخیستی کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي. او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټري د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو غږ اوریدونکو په غرب کې د داعش خراسان څنګه پاړه اندېښنې وروسته لږې زیاتې شوې دي چې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې یو افغان وګړي نیولې دي چې پر تور دی د نومبر په 15 مې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حمله منصوبه جوړه کړې و. ځینې پوهان بیا پر دې نظر دي چې افغانستان میشته داعش خراسان څنګه نه یوازې د غرب بلکې د سیمې لپاره هم خطر دی. تفصیل د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې اورو چې اسرائیل مومن پښتو ته راړولې دي.
د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو افغان وګړی نیولې چې پرې تور دی د نومبر په 15مه یې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حمله منصوبه جوړه کړې وه. دې کار دا خبره په ډاګه کړه چې داعش خراسان څنګه د غرب لپاره مخ په زیاتېدونکي خطر دی. د امریکا د عدلیه وزارت د اکتوبر پر 8مه په بیان کې ویل چې ویش کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی پلټونکو ته ویلي چې له اسلامي دولت څخه یې الهام اخیستی او د هغې ډلې په ملاتړ یې په نومبر کې د ټاکنو پر ورځ د خلکو پر ګڼه ګوڼه د حملې پلان درلود. افغانستان میشته خراسان څانګې په دې وروستیو کلونو کې په روسیې، ایران او تاجکستان کې یو لړ خونړۍ او غټ بریدونه کړي دي. سویډن میشته څېړونکي عبدالسید مشال ډو ته وویل داعش خراسان څانګه سیمې او غرب دواړو ته خطر دی. داعش وسلوال ډله چې په 2014 کال کې د عراق او شام د ډېرې برخو کنټرول درلودو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ورته په پراخه کچه ماتې ورکړه. البته له داعش سره په تړلو وسلوالو ډلو کې خراسان څانګه تر ټولو فعاله او قوي ښکاري. د داعش خراسان څانګه چې د 2014 کال په وروستیو کې په افغانستان کې جوړه شوه په دغه هیواد کې یې لږ لږ ځایونه ونیول. د دې ډلې هدف هم جنوبي او منځنۍ اسیا ته خپل کمپاین پراخول دي. خو دا ډله ډېره زر د پخوانیو افغان ځواکونو او نړیوالو ځواکونو او طالبانو تر برید لاندې راغله. افغان طالبان هم داعش خراسان څنګه خپل دښمنه ډله ګڼي. البته کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو په 2020 کال کې د غرب ملاتړي افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته د داعش خراسان څنګه خطر زیات شوی دی. که څه هم طالبانو چې له کله څخه افغانستان نیولې نو د داعش خراسان څانګې پر ضد یې سخته جګړه پیل کړې او د دوی مهم قومندانان او سلګونه وسلوال یې نیولي یا وژلي دي. خو دا ډله د حالاتو مطابق د ځان بدلولو صلاحیت لري او دا ستراتیژي یې خپله کړې چې جګړه یې خاري سیمو ته وړي. داعش خراسان څانګه له منځنۍ اسیا ورغلو وسلوالو سره هم پیاوړې شوې ده. دا ډله چې غواړي په پخوانی خراسان سیمه کې خپل خلافت جوړ کړي په افغانستان او سیمه کې بریدونو ته دوام ورکړي. په تاریخي خراسان سیمه کې د موجوده وخت افغانستان، پاکستان، ایران او مرکزی اسیا برخې شامل وي. خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په ماسکو کې د کنسرت پر حال یا تالار برید کې شاوخوا 140 کسان وژل. پوهان پر دې نظر دي چې داعش په خاص توګه د اسرائیل لخوا په غزې تر برید وروسته د مسلمانانو له غمیزو او مصیبتونو ناوړه ګټه پورته کوي. اسرائیل وروسته له هغو دغه برید پیل کړ چې د امریکا او اروپایي اتحادې لخوا ترګرې ګرځول شوې ډلې حماس ته 2023 کال د اکتوبر په 1مه په اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 200 کسان یې وژل. اسرائیل په دې وروستیو کې خپل جنگ غځولی او په لبنان کې یې هم د حزب الله وسلوالې ډلې پر ضد خونړي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د سوفانو مرکز څېړونکی لوکاش ویبر وایي داعش خراسان څانګه په منځني ختیځ کې د روانې شخړې پر مهال په دوامداره توګه د غرب پر ضد د بریدون لپاره غږ کوي. نوموړي مشال ډو ته وویل چې داعش خراسان څانګه په ګڼو ژبو کې پروپیګنډه کوي. د په خبره د غډله په بهر هیوادونو کې میشته مختلفو ټولنو ته رسایي کولې او خلک د تشدد ملاتړ ته هڅولی شي. ویبر وای داعش خراسان څنګه او د دوی ګمرل شو کسانو یورپ په نخه کړي او د په خبره اوس پات به ګوري چې په شمالي امریکا او په ځنګړې توګه امریکا کې بعد د ډلې فعالیتونه زیات شي.
د سلام مونږ راپور مورید اوریدونکو هم دغه سره د روان خبرونې نیمایت رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه پختون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتلونکو قافلو چاپی وهلي دي او تر اتیا پورې کسانې نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولي دي. نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي کړی دی. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو په دې جرګه کې ګډون کړی دی. دا خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2019 پولیسو ایکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی له دفتر په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې دا پریکړه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په جوړه شوې غونډه کې شوې ده. د سعودي عرب د سرمایه کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ کې لوړپوړې پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلې دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته را رسېدلی و. د بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالب چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دنده ترسره کړې وه. او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسی وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شوو لبنانیانو او اسرائیلي ولسی وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. دا و د دې وخت مهم خبرونه. او یو اوس راځي یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته د امریکا او اسرائیلی مشر اسرائیلو مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شوه د اسرائیل لوري پر ایران د احتمالي برید مسله سیړلې ده. وروسته تر دې چې د اکتوبر په دویمه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 130 توغندي وویشتل. اسرائیل د غچ اخستو خبرداري ورکړې دي خو ونه تیر شوې ده د بریدې لا هم نه دی کړې. جزئیات په دغه راپور کې
د سپین مڼې ویاندې کارن ژان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټورې او ښکاره خبرې وکړې. دا غلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامل وه. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 10 دقیقې وه. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي. خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمیري خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څنګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په دوهمه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچ اخیستو په خاطر د اسرائیل په لور په لسګونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خپور کړ ویلي دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحده ایالاتونه او متحدان دا غوښتنه هم کوي چې په غزه او لبنان کې اور بند وکړي خو اسرائیل وایي چې تر هغو به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندي شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بچنایي وګړو بریدونه ډیر شوي دي، د خیبر پختونخوا حکومت وایي که اړتیا وه نو د احتیاطي تدابیرو په توګه به په صوبه کې د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هلیکاپټرونه وکاري. دا پریکړه په کراچۍ کې د چینایي انجینرانو پر کاروان د وروستي ترهګریز برید په پیله کې په خیبر پختونخوا کې د کارکونکو چینایي وګړو او نورو بهرنیانو د امنیت په اړه په یو غونډه کې شوې ده. د یادونه وړ ده چې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو په بریدونو کې 19 چینایان وژل شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت په خبر پانه کې ویلي چې د اکتوبر په 8مه په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ یو غونډه وشوه چې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د صوبي چیف سکتر ندیم اسلم چودري او د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور هم شریکو. د بیان تر مخه غونډې د چنایي وګړو د خوندیتوب لپاره د اضافي ګاډو د سمدستي اخستلو پریکړه وکړه او وی ویل که اړتیا پیدا شي د دغه بهرنیانو د تګ را تګ لپاره به د حکومتي ادارو د چورلکو یا هلیکاپټرو په ګډون کرایه شوی چورلکې هم وکارول شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان او چین د پرمختیا د سیړنیز مرکز مشر او پخوانی سینیټر مشاهد حسین سید ویل چې د چینایانو د امنیت لپاره صوبائی حکومتونه سن سکوي خو تر اوسه په دغه اړه کما قامی پالیسی مخه تا نه دراغله. په تیرو 15 کلونو کې او بریدونه شوې دي چې په کې 19 چینایي او 19 پاکستانی وګړي وژل شوې دي. نو د دې مطلب دا شو چې اول خو زمونږ کما حکمت عملی شته نه او کشتا نو هغه ناکامه ده. مونږ لا وار له سره فکر کول دي. زما نظر خدا دی چې یو سنټرلایز کاونټر ټیرریزم دفتر د سی پیک لپاره جوړ کړل شي په اسلام آباد کې چې چینایان او پاکستانیان دواړه پکې وي، شریک عملیات وي، د ټکنالوژۍ استعمال وي، د استخباراتي وسایلو استعمال وي او صوبی وفاق پولیس او استخباراتي ادارې پکې په شریکه کار وکړي. په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ غونډې ته ویل شو چې په صوبه کې چینایي وګړي په سلور وشتو پرمختیایي منصوبو کار کوي. چارواکو ویل چې د دغو چینایانو د امنیت باوري کولو لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی او د امنیت لپاره 8,500 سرتیری ګمارلی دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې هر څه باوجود چینایي وګړي ولې په نخښه کیږي. په دغه اړه د چارو شنون کې او د خیبر پختونخوا د کورنو چارو پخوانی سکتر سید اختر علی شاه وایي چې تر کومه د ترهګرو شبکې لمینځه نوی وړل شوی په بهرنیانو او ملکیانو دواړو باندې بریدونو لړۍ روانه وي. دا مهال چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او ډیمونو په جوړولو بوخت دي. په دې کې د امیر باشا ډیم او د سو هایډرو پاور پروژې مهمې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په بشام کې د چینایي انجینرانو په ګاډي په برید کې 15 چینایان او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شو. د سیمې څخه خبریال عمر باچا وایي چې د دغه برید نو وروستو اوس چینایي انجینران په ګاډو کې سفر نه کوي.
کم بشام اٹیک شو دغه نه پس دو چینایي چې کوم مومنټ دی هغه بهیر کوي هغه بهیر د پدې کې خلکو څخه تکلیف نشته. اکوموډیشن دا په خپل سایت کې دندې دي په مطلب داسو کې داسو ولې داسو کې کوم کار کوي په داسو کې دی هو چې په کم په باشا کې دی نو هغه باشا کې دی اول وبړه خپل سایت اکوموډیشن ور کړل دي خپل څنګه دي بل دا چې چاینیز موومنٹ د سیس هغه مخکې به کوم چاینیز موومنټ پبلیکلی غایب کړل غنشتي.
په عین حال کې د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې د اکتوبر په 8مه راپور ورکړ چې چین خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې دي چې د پاکستان د دوه ولایتونو ته د سفر کولو څخه ډډه وکړي. چین پاکستان د سیډنیز مرکز مشر مشاهد حسین سید وایي چې دا ښایي چې چین په پاکستان کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه بے باور دی، چې اغیز به ارو مرو په پاکستان کې پروانو چینایي منصوبو پریوزی. زه د دې ایڈوائزری په لیدو ډېر خپه شوم. کچری دا په واشنگټن، لندن یا پراګ کې جاری شوی وي، نو ما به ویل چې کیدی شي مغربي هیوادونه د پاکستان د دننه یا خوښه حالاتو نه ویریدلی دي. خو د یو ملګري ګاونډي هیواد نه د دې راتلل د خفګان خبره ده، او د دې مطلب دا دی چې هغوی د پاکستان په نظام بے باور دي. دا چې دا نظام د غی په خوندې کولو کې پاتې راغلی دی،
او ای افسوسناک بات ہے، ظاهر ہے اس سے پھر اس کا مطلب ہے آمد و رفت میں کمی ہوگی.
دا یادونه وردا چې د اکتوبر په شپږم د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې دوه چینایان ووجل شو او نور لس کسان جوړ شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت وویل چې دغه چینایي انجینرانو په سند صوبه کې په یو پرمختیایي پروژه کار کاوه. بلوس بلتون پر ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه برید ذمہواری منلې ده.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په شپږمه پر پښتون ژغورني غورځنګ بندیز لګو. د کورونو چارو وزارت په دې اړه په یو فرمان کې ویلي چې ترګرې د مخنیوي قانون لمخه غورځنګ نه قانونه ګرځي. د خبرونو او اطلاعاتو وزیر عطا ترل د اکتوبر په اتمه خبری کانفرنس کې د بندیز پاړه نور جزئیات ورکړل او تورې پورې کړ چې پر پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره د اړیکو ساتلو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو او هیواد ضد کمپاین چلولو پر اساس بندیزونه لګول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه څه ثبوتونه وړاندې نه کړل. غورځنګ دغه تورونه بې اساسه بللې دي. دا چې د پاکستان ځینې غیر پښتانه خبریالان پر پی ټی ایم د لګول شوي بندیز تر شا کوم لاملونه ویني، په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ راپور راکړي.
د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ داسې وخت بندیز ولګولی چې د غورځنګ لخوا د اکتوبر پر 11مه نیټه د خیبر په ریګلمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته 15 ورځې پاتوي. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت د اکتوبر 16مې په فرمان کې لیکل شوی ول چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. په فرمان کې راغلی ول چې همدا لامل دی چې حکومت د 1991 کال د ترګري مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي. خو په فرمان کې پر پی ټی ایم تورونه ډیر په تفصیل نه ورکړل شوی. البته دوه ورځې وروسته د اکتوبر پر 8مه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا ترر په خبري غونډه کې پر پی ټی ایم لګول شوی تورونو جزئیات ورکړل. هغه تور پر کړ چې پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره اړیکې لري، ناقانونه پیسې ترلاسه کړي او د پاکستان ضد کمپاین چلوي. پی ټی ایم وروسته دا تورونه رد کړل. خو دا تاتارر لخوا لګول شوي دغه تورونه څه نوي نه دي. پی ټی ایم په 2018 کال کې جوړ شوی او له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې ورباندې ورته تورونه پورې کېږي. نو پوښتنه دا ده چې حکومت د دغو تورونو پر اساس ولې پخوا پر غورځنګ بندیز ونه لګولی او اوس دا اقدام وکړی؟ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین فکر کوي چې وجه شاید وي چې د پخوا په مقابله کې اوس د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت زیات شوی دی.
جو خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ د پاکستان په حکومتي چارو کې لاسونه زیات شوی دی. په خو به د نورو نظریات ته ځای ورکول او لزغمه کار اخیستل زیات وو. خو ماته ښکاري چې اوس د چټک تګلاره جوړه شوی ده، یعنی په هر څه کې چټک یعنی زور استعمالوي، او همدغه پالیسي پر پی ټی ایم د بندیز لګولو په صورت کې هم کارول شوی ده. د بندیز په اړه د حکومت لخوا لګول شوی ځینې تورونه د خندا وړ دي چې پکې یو دا هم دی چې د پی ټی ایم له ټی ټی پی سره اړیکې دي، حالانکه د دوی هیڅ اړیکه نشته، بلکې د دواړو ترمنځ ډیر لوی فرق دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جولای پر 12مه د خپل ګوند د وجل شوی مخکښ کلمن وزیر په جنازه کې اعلان کړی و چې پښتنو ته د ورپېښو مسلو د بحثولو او د راتلونکي په اړه تګلارې جوړولو لپاره به د اکتوبر پر 11مه جرګه کوي. د دې وروسته هغه په کلیو، بانډو او ښارونو وګرځېدی. د سیاسي ګوندونو له مشرانو، مدني فعالانو، قومي مخورو او د ژوند د مختلفو طبقو او شوبو له خلکو سره ولیدل او هغه ته په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. نوموړي وروسته وویل چې په ریګیلما میدان کې کېدونکې جرګه کې به له کوټ وخت تو چتراله پورې تر درس زره زیات پښتانه ګډون کوي. خو چې څومره څومره د جرګې نیټه رانږدې کېدله حکومت د غورځنګ د فعالانو د نیولو سلسله د منظور پښتون په وینا دا وخت تر 400 زیات غړي نیول شوي دي. پولیسو او ملیشا ځواک د جرګې میدان قبضه کړ او په ډزو کې د پی ټی ایم په وینا درې غړي وروشل او یو شمېر یې زخمیان کړل. همدې ته په کتو په اسلام آباد کې خبریال اسد علي تور مشال ټول چې په دومره لوی شمېر کې د پښتنو راغونډېدل اسټابلیشمنت ته د زغملو نه و نو ځکه پر پی ټی ایم بندیز ولګولې.
اسٹیبلشمنٹ وہ آپٹکس نہیں افورڈ کر سکتی جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ پی ٹی ایم کے
اسٹیبلشمنٹ ہاں کا منظر نشی برداشت کولے چے زرگونو کسانو بعد پی ٹی ایم پگونڈا کے گڑون کولے جو سرا با نڑائی تدا پیغام تلو چے خیبر پختونخوا کے دا اسٹیبلشمنٹ پا اڑا دا خلقو جذبات دیر منفی دی لکہ چے مگ اسمو دولان دی ولی دل چے پا بنو او لکی مروت کے پولیسو او خلقو احتجاج وکر او پاوز یہ لسیمنا استلو تا مجبور اتا نو اس بعد ٹولنیزو رسنیو للارے دغا احساس بیا پڑاگا کیدل نو زکا خائی دا اسٹیبلشمنٹ نور نشو برداشت کولے او ہم پدے بنیادی پا پی ٹی ایم بندے سو لگاو
اور اسی بنیاد پر پی ٹی ایم کو بین کیا گیا ہے.
وہ خبریال او شنون کے عمر چیما بیا دا فوج لنظرہ پر پی ٹی ایم لگول سوی بندے ستگوری. نموڑی مشال ریڈیو تول چی دا فوج پا فکر پی ٹی ایم تر تحریک طالبان پاکستان زیاد خطرناک دی.
یہ کرنا چاہیے تھا بین یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر ان کی اینگل سے دیکھیں فوجیوں کی اینگل سے تو ان کو لگتا ہے جی کہ یہ ٹی ٹی پی سے بھی
پر بھی باید بندیز لگول شوے او کنا او که د فوجانو له نظر وو قتل شي نو هغه ته پی ٹی ایم تر ٹی ٹی پی هم زیات خطرناک ښکاری ځکه ٹی ٹی پی په لاندې کاچا په ولس کې ملاتړ نه لري خو پی ٹی ایم یې لري. بلا دوی جرګه په نسلی بنیادونه کوي چې ورسره د افغانستان په شکل کې بل پښتون هیواد هم لګیدلې. یو مثبت کار دا وشو چې پی ٹی ایم پر تشدد نه شو حالانکه ٹی ٹی پی کوشش وکړو چې دوی هم ټوپک راواخلي خو پی ٹی ایم داسې ونه کړل. زما په فکر مسله د پی ٹی ایم لخوا هم ده او د هغه له طرفه هم ده خو خبر دا وی چې پی ٹی ایم په سیاسي مذاکراتو کې خپل ساتل شوی وي
پی ٹی ایم کی طرف بھی اور پرابلم ان کی طرف بھی لیکن آئیڈیلی یہ تھا کہ ان کو کسی طرح پولیٹیکلی انگیج کیا جاتا.
خود غدرے والا خبریالانو مشال ریڈیو تول چی پر پی ٹی ایم حکومتی بندیز با شای موثر ثابت نسی. دا اسد علی تور پوینا دغسی یو بندیز گوند یا غرزنگ تا برعکس نوی ژوندور کوي.
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو
د بلوس یکجہتی کمیټه مشری ډاکټر مارنګ بلوس یو ځل بیا هوټ سرګن کړی چې هغه به په هر دریز د بلوسانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. دا تر هغې وروسته ده چې نوموړی د اکتوبر په 10 په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو راوګرځول شو. د پلټنو د وفاقي ادارې او چارواکي ادعا کړې ده چې دا غي نوم د سفری بندیز په لیست کې دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې دی او د بنیادی بشري او ايني حقوقو سرغړونه بللې ده. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکې.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچي پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکا بلوچانو د حقوقو لپاره دوی سولېزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخه نسی. نوموړي په وینا کې ریاست پرې هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی بعد ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه اصلی حالت نڑائی تا خی.
ہمیں روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
لخوا زمون د مخنیوی یوازن مخدادا کی پا بلوچستان کی د بشری حقنو سرغڑونی اور ریاستی جبر نڑائی تا خکار نشی. مونگ حق غگونا نڑائی تا رسول غوارو کی دوی پی پرملی کچا بندیز لگولے دے. دا پاکستان حکومت سیاسی گندن لپارا بلوچستان حس مهمه نه دے چی پا بلوچستان سروان دی. بلوچستان کی داسی قبرونا او حدیریشتا چی نامعلومہ مڑونا ڈکی دی. بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکې کیږي په زور خلک د کورونو او سیمو پرې خودو ته اړ کیږي چرې چې د دوی لرونه اوسېدل
جن علاقو میرے چکی ان کو چھوڑا جائے۔
ڈاکٹر مارنگ بلوچ دا خبری غونډه په داسې حال کې کړی دا چې د اکتوبر په ومه نوموړی د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړی۔ په نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولي او د سفر اجازه یې ور نه کړه۔ هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مارنگ بلوچ او د بلوچ یک جهتی کمیټۍ د ځنو نورو غړو نمونه د مرکزي حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې چولې شوې دي، ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته، خو مارنگ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي۔ مارنگ بلوچ زیاته کړې د اکتوبر په ومه کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړي زورولي، پاسپورټ موبایل او نور اسناد یې ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته د لړکۍ ورکول کیږي۔
حکومت نه د هغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه، خو افسوس دا دی چې تر اوسه د سند حکومت او پولیسو افسرانو موږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې۔ دا مهال ریاستی ادارې موږ ته دړکې راکړي، نو زما او د سازمان نورو مشرانو ژوند سخت په خطر کې دی،
نن سب کی زندگی کو خطرہ ہے۔
بلخوا د سن حکومت ویاندې سادیہ جاوید بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنگ بلوچ په هوایي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده، د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري، او بیا که پولیسو زورولې وي تشدد یې پکړې وي نو د هغه سیمې پولیسو تاڼه کې د خواص جمع کړي، پولیس به یې پلټنې وکړي۔ بلخوا د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خضر حیات بیا وویل مارنگ بلوچ ته د امریکې سفر اجازت نه ورکول د قانون سرغړونه ده
کہ کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دیوائی دا پاکستان ہر وگڑے دا ہیواد پر خودلیشی او پا آزاد توگا پیر تا ہم رتلیشی دا قانون دی، خود پاکستان ریاست چی ڈاکٹر مارنگ بلوچی تا امریکی ترتلو اجازہ ندور کڑی دا قانون سرغڑو نئی کڑی دا۔ مارنگ بلوسا امریکا کی یو دستوری تروانو و حل تبای وینا کولا، دا حکومت دا حقی پا حق وینا ہم بندیز لگولی، دا دا آئین ارٹیکل نلسم سرغڑو ندا، نو دا بیان آزادی ہم تری اغسطل شویدہ
سارے رائے کی آزادی بھی ان کی چھینی گئی۔
د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي، بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي۔ د فوج ویان لیفټنن جنرال احمد شریف چودري د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یک جهتی کمیټۍ د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده، خو د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مشرانو دا تورونه رد کړي دي۔ نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ۔
دا مشال رادیو
هر کال د اکتوبر لسما د ذهني یا رواني روغتیا د نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي۔ دا صحت نړیواله ادارې یا WHO د دې ورځ په مناسبت پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې سږ کال د غورز د کار په ځایونو کې د رواني صحت د ښه ساتلو له پیغام سره لمانځي۔ په پاکستان کې په مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکونکي وایي هلته امنیتي، اقتصادي او ځینې نور حالات داسې جوړ شوي چې د خلکو ذهني صحت یې اغیزمن کړی دی۔ تفصیل فرخنده اسد راک۔
سکال د رواني یا ذهني صحت نړیواله ورځ موضوع د کار په ځایونو کې د ذهني صحت ښه ساتل دي، خو په پیښور کې کارکونکو خبريال رسول داوړ وای یو خبريال هسې هم هر وخت په بیړه کې وي او په موجوده حالاتو کې چې نامني هم زیاته شوی دغه یې ذهني صحت لا خراب کړي۔
مونږ په خپل علاقه هر داسې تاسو مونږ نه دلی دلې چې هغه منټلی ډیسټرب نه وي، وجه دا وي چې هغه د حالاتو سره مخامخ وي، د حالاتو ریپورټینګ دوران هغه هغه کې هغه سیزونه جذب کیږي۔ یقینا چې دا ولې سره ډیر زیات خلک داسې دي په دې باندې فشار پر سب کې مونږ باقاعده کیمپ هم قائم کړو، پخوا اوس بیا هم زمون پلانینګ دی چې دلته یو کیم قائم کو او دا کوم خلق چې ذهني ډیسټرب دي صحافیان چې هغه روغ شي او لږ څه گزاره پکې راشي.
هم پر دې موضوع مې چې کله د خیبر پښتونخوا د سواد ضلع سره تعلق لرونکي د سرکاري سکول استاد نواب فرید ته ټلیفون وکړ، نوموړی اسلام آباد ته د استادانو په احتجاج کې د ګډون لپاره روان وو. پر لارې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هیواد اقتصادي حالاتو، ګرانۍ او کمی تنخواه زیاتره ولس د ذهني پریشانۍ سره مخ کړی دی او دغه حال د استادانو هم دی.
بالکل، استاد چې تر څو پورې پخپل باندې په ذهني سکون کې نه وي نو دا څنګه کېدلی شي چې هغه د ماشوم چې دی هغه په صحیح طریقه باندې پوه کړی شي او هغه د ماشوم ته توجه ورکړي. کله چې استاد خپل په ذهني کوپت کې مبتلا وي چې هغه د اقتصادي حالات هغه داسې چې ډېر لنډ تنګ عمر تېروي او د هغه داسې معاشي پالیسیانې حکومت اختیاروي او هغه هم په یوه صوبه کې چې د هغې نه استادانو ته ټینشن وي، استادان مسلسل چې دی
په پېښور کې د ذهني ناروغیو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین شاه مشال ریډیو ته وایي د کار په ځایونو کې د نورو کاري ملګرو مثبت رویه او د ادارې لخوا د خپلو کارکوونکو خیال ساتل یو ښه ماحول جوړوي چې مثبت اثرات یې پر ذهني صحت هم غورځي کی. نوموړی وایي
کارمندانو کې کم کارکنانې چې د هغې رویې مثبت وي، هغې کې جلسی نے بھی مطلب حسد بھی تعصب بھی بدنیتی نے بھی یو بل خرابولو دغه قسم رجحانات نے لکه مثبت رہی بھی چاہ مدد کئی خرد سلوک ساتھی خیال ساتھی د جذباتو د سیلف اسٹیم د کم عزت نفس خیال ساتھی رہنمائی ور کئی.
ملګرو ملتونو د ذهني صحت نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل وب پاڼه ورکړي چې باید نړیوال هیوادونه د ولس رواني یا ذهني صحت ښه کولو ته پام وکړي او په دې اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره کار وکړي. بلخوا په کوټه کې د انجونو د سرکاري کالج یو استاد پروفیسر سارا ګل کاکړ مشال ریډیو ته وایي هغه ښځې چې په مختلفو سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار کوي نه یوازې دا چې د سناس ذهني مسلو څخه تیریږي بلکې د دغه حال هم نشي ویلي.
دا رنګ مسلې جوړ سي سدا غل وجي دا غش ز خامخا لازمی بده منټل هیلث شکار کیږي. اول سدا جواب ته ول راځي د کلچرل ډیر مشکل تور دا رنګ د سمشس د بندي نه لکی هغه کب ډیر مشکل راووز کتر جواب پور راووز په جواب کې اول ور خود به باندې د خپل باس پریشر هغه باس کسر نری کشه زی هغه خپل خپل خامخا خپل د غشکار کی خپل شزت شزت تنگول کی خپل امپلای هغه بعد هراسمنت دی. هراسمنت دی ضروري دي یو سړی راس یو شزه هراس کی هراسمنت دادی یو شزه بل شزه هراس کی پدا باندې بولی کی هغه دی هغه کا مخ تروانی کاږي کی پوتنشل زی کاږي کی هغه لوج ډیر سټرس را ملاوي ملاوي دا.
په پیښور کې خبریاله شاهد پروین مشال ریډیو توای باید سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خپل ټولو کارکونکو مسلې خپل لومړی تو بوګړي او دغه لکه دی وی کورنۍ د غړو غوندي هواري.
اصل میں اگر آپ جرنلسٹ کی بات کریں اور عمومی حالت اگر آپ لیں اور جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ
تاسو د خبریالانو خبره کوي خو زه دا وایم چې په پاکستان کې د زیاتره خلکو دا وخت ذهني صحت د پریشانی او سره مخ دي ار څوک پریشان دي. یا تاسو د خبریالانو ذکر کوي نو په دفترونو کې ار وخت ډیډ لائن وي، یو کار په وخت کول وي، بیا داسې ځایونو ته تلل وي چې خطر هم پکې وي، د رسنیو مالکان تنخواګانې نه سیوا کوي او کار زیات غواړي، امنیت بل مسئله او گرانی جدا ده. داسې خبریالان هم شته چې دوه دوه او درې درې ځایونو کې کار کوي ځکه چې په یوه تنخواه گزاره نه کیږي نو ځکه په خبریالانو ذهني دباو هم زیاتیږي.
په پېښور کې کارکوونکي د ذهني ناروغیو پوه ډاکټر انیلا خان مشال ریډیو ته وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره وخت ذهني مسلو ته پام نه ورکول کیږي.
جن اکثر داسې وی چې خلک نه خلک کول کې نه خلک هلپ کوي خپل کار په ټایم نه کوي دغه د وجنا غ دې په سټرس چې ډډ لاین نه مینټین کیږي. دغه نه علاوه بل دا چې پریکټیس ریلاکسیشن ټیکنیک لکه کله تل چې ډیفیکلټ کار کوي مثال ډیر زوت ریلاکسیشن ټیکنیک لکه ډیپ بریدینګ دا ډیپ مسل ریلاکسیشن ټیکنیک دا اگر ایون ته بچیر پندې چې غ کښنه وخت میا کوي. دغه نه علاوه دا ډیر امپورټنټ دا چې ته کیم کیر ته چې واپس ورسې کنه لکه ورک روټین چې کوم د واپس ورک ته چرسه سلیپ ته پراپر وی فوډ ته پراپر وی
بلخوا سیړونکو دا هم وایي په ټولنه کې د تشدد د پیښو زیاتېدل ښایي چې هلته د خلکو رواني یا ذهني صحت له کومو مسلو څخه تیریږي په اسلام آباد کې مشت تعلیمي او بشري حقوقو فعال هاجره مراد علي مشال ریډیو ته وایي باید پر ذهني ناروغیو او د دې پر علاج زیاتې خبري وشي
یعنی د پاکستان په شانتي شاته پاتې ملک کې چې چرته خلک په انتهایی ناموافق حالات کې پیدا شي او ډېر نه هموار معاشرتي رویو سره د ماشوموالي نه مخ وي او په سخت سختو کې هغه ژوند او کې ناکافي سهولتونو په وجه باندې د هغه کې چې کمی محرومه پاتې شي بیا لکه زموږ ملک تاسو ګورنو نفسیاتی ماهرین لکه سمره دي چې کچري 15 کروڑ د آبادې ملک ته پدې کې ډېر سلوي 15 ډېرش نواله تر د سلوي 50% پورې نفسیاتی مریضان په نخښه شوی دي او دغه د پرسوسه وا نفسیاتی ماهرین موجود دي
د صحت نړیوال ادارې پر خپل به پانه د هم ورکړي اوس وخت راغلي چې پر ذهني ناروغیو او د دې پر علاج زیاتې خبري وشي
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې